اسلامی نشر می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه ده. درسي ساعت او ازادي ایمیل مزنګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساعت په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عاید سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډیری کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي دي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼه کې د سې شنبې پورې خپور شوی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد راول پنډي او شاوخوا ولسوالیو لکه اټک کې ژوند کوي، د کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د ځورونې نیونو او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشت ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې. په دغو میشت ځایونو کې د زده کړې، روغتیا، اوبو او ټولنیزو سرچینو اسانتیاوې سیمه ییزو او ایالتي چارواکو ته سپارل شوې چې دې کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت فضا په څرګند ډول بدله کړې ده. د یو ان ایس سی آر د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1.1 میلیون ډیر کسان افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه تر 1,45,000 ډیر جبري افغان کډوال دي چې له هغه هیواد ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې تر 1.9 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې پکې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي او بې اسناده کسان شامل دي. د پی او آر کارت لرونکي په هغه هیواد کې د کډوالو په توګه ثبت دي او د ای سی سی کارت لرونکي هم د افغان اتباعو په توګه ثبت دي چې محدود خوندیتوب لري. یو ان ایس سی آر د ټولو هغو افغانانو شمیر چې دا مهال په پاکستان کې اوسي شاوخوا 2 میلیونه یاد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا وویل چې الله هم هغه انتخاب د میز پر سر دی چې پر ایران به برید کوي. ډونالډ ټرمپ د سیشن می پورس په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې په مهال دا هم وویل چې اونۍ مخکې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو غوښتل د لاریون کوونکو 1,310 تنه اعدام کړي، خو د دې له خبرداري وروسته ایران دا کار ونه کړ. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د ایران چارواکو ته یې وویل که دا کسان اعدام شي دا به د دوی لپاره ډېره بده شي، چې له دې خبرداري وروسته دوی نیولي معترضین اعدام نکړل. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې دی نه پوهیږي په راتلونکي کې به د ایران چارواکي څه وکړي، خو د اوس لپاره د دې کسانو له اعدامولو لاس اخیستی دی. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چیرې بیا هم دوی د ګرینلند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره لوبه کوي. د تانزانیا لوبډلې تاسیا امپچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. دا لوبه د نامیبیا د پلازمېنې وین هوک د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په خپل ډي ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي. او ټاکل شوی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبې په ورځ هم په متحده عربي اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د 20 اوورونو لوبه وکړه، چې هغه لوبه د 38 منډو په توپیر وګټله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر من اوکللی سکون کو زبرش خان خار یوز ربی هم تاسو ټول تشرف بس ما د یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لسته هله د تاسو ټول قدر من اوکللی سکون کی برات روغ چور صحت مند او سیر یو د شاچ ام بم پتن می درنه سکون کو د سیس مروستا سو د یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لسته نو هله د تاسو ټول بد تیر ورځ لسته په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیر یو نو لسته چمتو وال بل قدر من زکون کو مرکل دین چې زستاس د نن ورځې نو لوس په لکن تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نور کړئ. درنه خوښ زکون کو اوس موږ تاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځ موږ تاسو په لوس ولولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنې سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چات دی. نن ورځ موږ تاسو کرنه وپیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پرې کیږي. انسانانو به د خپل اړتیاوو د پر کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط ته شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په وسه سره سرته رسولې چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل باندې سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه ګل لیز کون کو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سرویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لې دی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پر اختیار وستلې ده. نو که درمونه وګلالیست کون کوم مرکز ویلې سو چې دوه ډوله مرکز تاسو کرنیز سیستمونه لرو، یو یې دودیز کرنیز سیستمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبولي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پرې کوي بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنوز د کون کو تر دې دم پر موږ تاسو دودی سیستم او پیژندې چې دودی سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د ساروی په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري باندې اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم جدي دا په ډول سره دی. په دغه سیستم کې کدر مونږ زکون کو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو ته مونږ هم درنګ کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال او سیجنې کرنیزي کارمنده پراخه بي او د تولید اندازې مبارزه پکښی کې پروي همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نموړي پرمختللی سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې تر سره کیږي او مور تاسو په هغه ځایونو کې لیدل سو پتیرې به مور تاسو ویل سو چې په کوم سیمه کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډیر زیات موجود وي په هغه سیمو کې دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټ اخیستل کیږي. همدارنګه قدر منځ د کوونکو لدې عمل چې د نړۍ نه پوس پتیرې به په مختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتې دوه سر دی ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمی شرایط موجود وو چې هغه د مدیترانه‌ای هغه ش اقلیم لري او هم چې نن د دې تر څنګ د هغه آب هوا لم دبل وو سیږي د هغه اقلیم شوم منظم وو سیږي نو په هغه سیمو کې ملمدار خبره ده چې دغه سیمو کې به کرنه هم زیاتیږي او دغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغه د ساتنې لپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی شو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه مرتبط دوامدار کار شوي او له خاور او اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید مرتبط وکړو ځکه خاور او اوبو چې دي مرتبط د ژوند یو مهم منبع له جملو څخه شمېرل کیږي، خصوصا اوبو از مرتبط د ژوند یو مهم برخه له جملو خشمر کې چې کوم چینه یواز مرتاسو کرن اور باندې ولاړ ده بلکې مرتاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو هاور چې د اونو بوټو د کرولو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه هاور چې مرتاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري نو د هغه لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره هم چې نن موږ تاسو تدبیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیل دیس از پروګرام هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خوړو او له تخنیک سره شو وسیجو تر څو وکولې سو پراتونکو وختونو کې د خپل خور یا همرور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ که درمونه وګلالیز د کوونکو موږ وایو چې کرنه یو نوې لارې همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چیرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي د ځمکې خړوبول مو زیات شي نو موږ تاسو باید له اوبو څخه شي استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود وو سیری، یعنی د هغوی سره پیوند وو سیری نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغیزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکول سي چې خپل د اقتصاد په پاورتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ شو مثال چې ویل سو کتر دي چې په یو بند نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په حق له معلومات ترلاسه کړل او په حق له باندې په مکمل ډول سره وپوهیدل. نو اوس هم درنو ځکونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په سره ول سره ده. ورځ د کونکو موږ تاسو ویلای شو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروي وسبله نو زیات شمېر تولیدات چې و په هغه د غنمو تولیدات و چې په سول کې 15.9 د چین کې تولید شوی و او له هغه څخه ورسته بیا په ترتیب سره په سول کې 12.15 په هند کې او په سول کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سول کې 8.15 په روسیه کې او په سول کې 15.9 په فرانسې کې او په سول کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سول کې 3.8 په استرالیا کې او په سول کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط و یا هم پراغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلات له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو که درمون زکون کوم رو تاسو ویلی سو دازم رو تاسو پا جوین که یوری مهمو برخو لجم رو سخش مره کیجی کوم چی مره تاسو در دی پا حق لهم معلومات لاس را بلل چی لچین سخه ورستا پا تطریب سر پا سوری که دول سا شاره پینزه او پا هندوستان که بیا نا اشاری یو دا امریکا پا متحده ایلاتو که موجود دی کوم چی در دی سخه پا شه او ستراتیجیک سیستم پا توگه سر گرد تری اخسر کیجی او دا غسی میشی دی در نری پا پرمختلول هیوادون که در کرنیز و تولیداتو در بیل بیل و دولونو در اندازه سخه عبارت دی کوم چی مراب تاسو نن رس بلوست گول بستر هم دارنگا که در منو بلالی زکون کو تاسو تا پا کتاب که یو سلو اطلس مصفه که په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته اخیستلې او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي. په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړي دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې یعنې دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 وه، په چین کې 9.1 وه، په برازیل کې 15.0 وه، په مکسیکو کې 3.0 وه، په ارجنټین کې 2.8 او هم چینان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9 په اندونیزیا کې 1.1 هم چنان سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو. ایټالیا مکملا چې دي 15 البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم دغه کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او هر یوه ته به یې د خپله ځانه څخه ځواب ولیکي. بل هم د دې تر څنګ اخرنۍ چې دي په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ورته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوي وه چې دا د هیواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکراین، امریکا متحده ایالات، آلمان، پولینډ، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلینډ، فرانسه او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږئ او سه پوسېږئ او اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ، یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک که بد دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، یا هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې آیا د دوی دغه تولیدات ښه دي او کنه. درېیم، تجارتي سیستم تشریح کړئ، یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کلیو احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرشنا غم پاری وزره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پای ما د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من اوګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت چم به په تن می تر نو زکون کو د چې مر تاسو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته نو هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړی او سری او یو څه معلومات مو زده کړی او سری خو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. خبرونه زده کوونکو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروز د کونکو د لوست په پښو بو کې لمړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات لاسته راو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې مېست راغلي دي او ورسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دي. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوري او د نفوس ساحه پورې مربوط دي. نو موږ ویل سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورسو برخه باندې ویشل شوی دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لمرنۍ برخه چې د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لمرنۍ او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه بیا حیرانونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی یا هم دغه تالاندې چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیبانی او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیړپوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته د روح نوم ورکړی دی. او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنځ زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو آتیفشیانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوي. د سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزنی خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورته ستر لیږلي دي، لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې. د ټول کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی دغه د رخصتي ورځ د یکشنبه ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده همدارنګه مینارونه او ګمبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرا استاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې د به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي او وروسته په مقام عظمه کې انسانان ته وړاندې شو دي او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې مازمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه له هغه څخه ورسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکی سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیون کیلومتره مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوس له پلوه څخه یو ډول نه دی خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت ډبرو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپینزر او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډیر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې نتیجه چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه مراد تاسو ته پنه شکړی ده او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافته ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمرنې هیواد افغانستان دی چې 99.5% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. وسم تلوس په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین ستوي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادېږي ایسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې سو چې د ایسویت د دین چې زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بن مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بن مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بن مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ور وپیژندل سو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل چې د پیدایښ په حق کې ډېری نظریه راغلي دي. اندا چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داس نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولې دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علی السلام د بنی اسرائیل په انبیو کې ورستنې پیغمبر دی چې حضرت عیسی علی السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایښ ترمنځ بل پیغمبر نه دی راجل سوی. د حضرت عیسی علی السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علی السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنی لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لمرنی یو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 314 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویلی سو درنو ځکه د ایسی بیت دین چې دی 250 مذهبي پورې کو باندې ویشل شوی دی چې له هغې له جملې څخه یې درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د ایسی بیت د دین ده دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري څلور سوه شپږ اویا میلادي کال کې په دوو ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده. چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د اورتودکس دین پیرویان دي. درېمه برخه چې ده په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیرویان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلی د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسبیت دین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو. چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خورسو نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیرویان موجود دي. چې ماشمې سلونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیرویان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیرویان دي. چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانی او استمراری لاند هیوادونو چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي. چې سره له دې چې دوی ایسوی دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمیرل کیږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حقله معلومات هله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي او پوسي وو اوسېږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو استاد سودن نور زلوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې څه موږ د کړي وو سیږي او په یو څه پوسي وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې زستا په درانه حضور کې حاضرې رم دلا په مان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شوه د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ازادي ملمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. له دوی به وورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا مې وکیدلې دا رښتنه مو په خپل خوشا کړی وو کنه د نمبرو په اساس ورته راخلې. تیر مننه
شبر صاحب، سلامونه ورنشت ټول اوریدونکو تاسو ته. زما معمولا لډیر پچوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړو، چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتمه خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړ. زه د خپل نمبر پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پنځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله څنګه زرمونه غوښتل چې ادبیات ولولي؟
ولا دا خبره به خې دروسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازاد مطالعې سره جوړول کوم حاج میسان یا عمر ډیر کامل ما به ځینی مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال او هغه په ننګرهار پانتون کې محصلین وو. نو هغه به د کابل او ننګرهار څخه ځینی مجلې راوړلې ده علوم د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل پنوم چې تحقیقي مواد په شخ خبره ده د غراز د مينې پنوم و مجله ولا د بيو فرهنګي مواد په شخ خبره ده. نو هغه مجلې مې لوستلې د ازادي مطالعې سره زما د غره ایس جوړسوله د مې زینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستل خو ما د حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبيات باید مسلکي ونه لولم ادبيات باید د زو خاطر ولولم او ادبيات شمال لوستل امې په ادبیات کې مطالعه کول یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامونو کې برخه اخیستل یا مې ځینې شاعران مطالعه کول نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خو شته او ادبیات د زو خبره سره مل پسند کې په ادبیات مور سره فعال ما اوس فعلا نه ادبیات کې اخته یم ادبیات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم او کوم بیا مسلکي لول
تاسو ول سیستاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا مورتهونه ول سیستاسو کلی چرته ده.
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایز د کړو نو باور کوم نیمایز د کړې مې کابل کې وکولې هغه وخت چې په زابل کې هم نتی وضعیت خراب لوما تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه په نه هاته دی ولوستل په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځي څخه پرېږسم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استماندي چې هغه وخت کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر ز کابل تر راغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمې څخه دی وی کلیوالي سیمې څخه یو ماشم ودغه سی وبرنه پس شهر راځي نو دا ماحول سره نه بلدی د خلکو سره نه بلدی نو هغه ورونو زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده په دری ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پورم باندې ډیر تاکید کړي چې تاسو باید نو پارم واغوندې محل څخه کون کړئ نو زه پسیم کې ومه دا سپینه کناری خولې می په سر ول معمول نه خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ مساتی یو استاد راغی درځما سپینه خولې داس راوښتله زه د پایله خوا څخه د کریمن څلورم میزبانی ناسومه یو بل ځوان راسرولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یلمند یعنی جنوب ځن څخه په دغسم کې موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې داس پر میز باندې وښتله یعنی پاینه حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ست ما وښوي استاد مله څنګه د ما خوري دی ولی داسې راټو وښت نو دا چې غوساره ته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کول ټول ما شمار خوري نه پر سر اوسه پر سر دا مکتب د رسمي ځای ته باید کلی هغه دغه ونه ست ما نه خوز مش فرهنګ د مشکل چر نو دا ته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر دی بیا وری سات
کچ تر شو لیکوالیته شفق سپ تاسو تر سپوري څلی کلی دی.
زما معمولا له پښنیواله څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ می وړول په داستاني شکل باندې نو سېجن ناولونه به مې وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي او اساس ته مې تاریخ وستای بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورخینو تحقیقي مواد چړنی کتابونه ما ول وستله داغه خورسما تاریخ کې چړنې را شروع کړلې تر دې مرحله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پاڼ کې خپره شوې ده. البته په تام یو پاڼ کې په داوت یو پاڼ کې ځینې تحقیقي مواد دي چې خبرو سره هڅه کوي چې دا غلړې نور مو غزو او راتلونکي کې چاپي اثر ته مې راده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وای التمو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته، هغه ادبي غونډې او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږوي ډیر لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې یعنی څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدل. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چونکه زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره پروګرامونو سره خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه کورسونو لري نو هغه کې به مې برخه اخیسته. بیا به د دا پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل یعنی شعر شاعري به هم پکښې ولا یا به شعر پکښې وای یا به غزل پکښې وای. دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړم موسم خبرونه ورته ستوم معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم اغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه وسمه البته ست دا غږ خورسته بیا یو بهیر مشافایل کوي د سرغار په نوم دغه بهیر باندې سټم مشکښې شوې نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیس خو وسمه ته چندانی غونډي نست البته کندهار کې مخ کوي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې دغه رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې ده او اساني پڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه ولنی اده ټولنی خلکو پیغام بسیره ولې دوی کېدلای شي او سختواله ادارې چې استډیا ډیر لري فاشلې سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای خرابور کې استډیا لري او د غزنا برخې شپه ده زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم لبلا بیلو سچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سرتکاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم. نو سرګردانی او استډیا ډیر لري پاین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د تر فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو بل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق سب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکار چارې هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 سره د کی رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسس کی او د ای آی ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې فاته ده او اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخن رواني په کاردار چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل دا پروژه دی لپاره مؤسسوي چې د ژبو توانو کوي کی یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای آی ته ورکړي ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ غونه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو ای ای هغه غونه راخې پروسس کوي لږه خبرسته به غټه دای پښتو ژبه ته چی موږ مثلا ای آی ته ورکو دی ای سیستم ته ورکو هغه به په سی ډول ژغیش کوي او کوي ځا ورکو هغه په سی ډول مثلا کولای شي. دا چې چې پیټی کې اوس موږ وګورو چې چې فیچي د پښتنو باندې تلکوز نس کوي یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه اگر از دلویدیز وال په لهجه په مشرکی لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشینی دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژختونو په ویسي چې چې فټي باندې د پښتنو په لهجه ژغی ژغ ډیر پرې به هغه د پښتنو کوم خبرې شي هغه هم په سي ډول په احمولای شي باندې په دلای بس. نو دا پروژه دی له فارم سره سبې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوزي او پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ور داخله ستر څو پر موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ ورته ولي همداسې کوي
معمولا موزیلا څلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلا ته ژغون ور داخلو یعنی لمړی جمله مشترانه یا جمله مشتبه لږه خورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پخ برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح اگر ته د وچ مثلا ژغې ژغې کړتیا ونلري سمې تلپسوي پر معیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخې موږ جملې ورته اضافه کوو موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی دی ای ماډلونو کې ورکی او الته د ای ای ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای ای ته ژغونه ورکړي چې پاتلو کې دا چاره د دې لپاره چې کټور په مې دایسي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای ای ماډلونه او د غراز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای ای او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له دغه څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي
بلې هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوی هلته عربي پی راځي او پښتو پی راځي اپلیکیشن معمولا په پښتو پی باندې تلپس کیږي او لیکل کیږي نو مخکې ویل چې برصاب درې برخې هلته لري موزیلا لومړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده سب برخه کې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نه پر نور دغه کې رالته کې کچیر هغه سب یا جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی ول ژغیږه په کارتیا نه درلوده تیز نه و تلفظ سوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سه هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نه پر کې باید درې نه پر تایید کی تر څو پر چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او د ای ایم ارلن ته خلاص ورکړي کچیر په پنځو نه پر کې دوه نه پر رات کې هغه ژغ او درونه پر تایید کوي کوم څه کیش او کچیر بیا درونه پر برعکس رات کې او درونه پر تایید کوي بیا هغه ژغ نه څه کیش نو موزیلا هغه ژغونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغ ژغ کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فات دي موږ امیدوار یو چې نړیوال ژبو سره سیالي راوخل او سم مستلګي
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغوی هم محصلین دي د کسان دي او کنه د څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده په دې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره دي ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کوي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو مسلینو مر باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته چولې چې د مهاله پرېښه تاثیر کړی نو په موزیلا کې تر ډېره پوری مسلینو ولوستي خلک کار کوي البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا هر ډول جمله تایید یا د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتب ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جملې پکې سپتې ډېر په مشرقي زون لوستونکي ډېر جملې پکې سپتې او د جنوب زون د لږ دي نو د جنوب زون د شپ پر ځای استوي او د نشته پر ځای باندې نستوي دا غسونځ محل ته تشتر وچی چې باید موزلات پرمیار برابر ژغونه ورداخل
دا کوم جملې ستا سور داخلوي دا جملې لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ولې
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جملې راخو دغه راز ځینی اروپایانیز کتابونه دی هغه پښتو جملې راخو هغه موزلات ورداخلو مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډیر مهم رول لري دا څه ځینی جملې موږ ورداخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي هغه بیا سبتي چې سب څه بیا د اوریدل په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه اوریدل په برخه کار کوي یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزابه کولو برخه ده موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورزابه کوو او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس باندې کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري هغه جملې موږ خپرڅو پوری ای ای او د ای ای ماډلونه هغه سوچ پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي ترسو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینګ سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي او په سی ډول تلفظ ورته وکي او په سی ډول معلومات ورکي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاتو د ناولونو څخه جملې راخو د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ به کې ټول راشولې دي البته جملې مورشولې دي د موزلا ورخه لاغه خبر څه بیا په مهمه برخه کې د صد برخه ده هغه جملې د صد په برخه کې ولوسنګ تراړي شي هغه لوسنګ چې هغه جملې صد بیا درنه ته دی او وایډیشن په برخه کې تراړي بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څرنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه ورسره فایل شوی ده
نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کوي
زراعه په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړو د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړو یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړو پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا ای برخه باندې مو تمرکز وکړو یو اعلانات مو خبرو کوو تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسه کیږي چې موږ څه لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینې په هان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټول نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه ای ای ټیکنالوژي بي یعنی ای ای ډیر مهم شایده لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې د تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده رقم په ای ای کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنه وي تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده زه پوهیږم تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ښه خبره داد نه ده چې تاسو او تاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغه برخو کې له جنو کسانو سره سلام مشوره وکي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو دا ورونه کولی شئ برسه موږ هڅه کړې ده ترڅو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروژې ته را تشویق کړو ترڅو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي او تر ډیره پوری موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه غوښنه چې معمولا ناسم تلفظ سوی یا غ جملې چې ناسم ویل سوی بیا موزیلا ته داخل شي دا کدا چې راتلونکي کې راستای خبر یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا تر اوس مهاله فریقو هغه زموږ هڅې کمې دي بریالي ښکاري ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکړي خو دونه نه څونه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه په کوچې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او هغې خوا ته خلک لګیا چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي خو لی دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه دوره ډیجیټل شي تاسو وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تیرو څو لسیزو کې البته نیواله سیزه به یاده کړو د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خفاره سول په پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هغو اشعار راغونډ سول د غرض سیمینارونه دایر سول خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نشولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی پښتو ژبې په ګټه تمام سوی نو دا یو ښه چانس یو موږ کوشش کوو چونکه موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا ښوونو د غرض د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ وسمې لارې ته سوکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسل لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کر شغې غاړه ته هغه غاړې طالبته یوازې لاس پیسې د پښتو پات یعنی نیو پیسې د پښتو مخلصه وي د ورکه سوی د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلي د تر هغه لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حال تلفظ کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه تلفظ کې وای وړا غلطي کوي خو بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو دی لپاره چې پښتو ژبه ما هو نس یا د نور ژبو تر اغیز لاندې رانسی یا د سیاستونو قرباني نس لکه څنګه چې اوس اتیزی ور باندې روان دي دې لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
پدې کې شک نه سې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن پدې کې هم شک نه سکل سې څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ور کوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د اروپونی کتابونو ته اروپونی کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل سوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوي دغه بیا اردو ته ژباړل سوي یا فارسی ته ژباړل سوي بلغه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه ډیره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلې سي هغه ډیر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخسمن شي او هم به چاره نور به تر شي کثرنګ شفق سي
چیرې مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ورداخله کو داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به چې برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي وینای وو یا بلا شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې موږ په کاري چې مجلات ورکو هغه ډیر په سختۍ په شین انتخابي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ لا شوونه کوي موږ لګیاي او سم خاصه کوو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه و نبولی توجه ورتو کی زموږ سره همکاري وکي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج پوهانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دغه لا شوونو ته ډیر ضرورت لري تر څو پرشي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو پرشي راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټجی‌پی‌تی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه سیز موږ پلان مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو څخه ډیره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې درکولو په مناسبت کور مو ده شفق شیشر.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio